پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر دی. ازادي رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لینده یا قوس 28مه ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 12مه سره برابر ده. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د پاکستان یو جتپوری چارواکی وایي د دې هیواد شپږ وګړي هغه مهال ووژل شول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون د بلوچستان پر چمن سیمې بې دلیل ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تېره شپه پر ټویټر همداراز ویلي چې په دې پیښه کې 12 نور کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکړل شوی چې د دې ډول پیښو مخه ونیسي او د بېګانیو ډزو د مسؤولو کسانو پر وړاندې اقدام وکړي. په کندهار کې د طالبانو د ولی ویاند حاجي زید ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل شوی او د دریو ملکیانو په ګډون 12 نور ټپیان دي. راپورونه وایي چې په سپین بولدک چمن کې پرون وسلواله نښته هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو وغوښتل چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمه ده د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا UNHCR د استازو ترمنځ غونډه نن په تهران کې پیل شي. له کابله دې غونډې ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر له 6 میلیون اوړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانستان د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د ویروس د ورکېدو په څو قدمي کې دی. WHO پرون پر ټویټر لیکلی چې واکسیناتورانو د هدف ته د رسیدو لپاره کلکې هڅې پیل کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي سکل په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین 8 کمپاینونه تطبیق شوي چې شپږ یې په ټولو ولایتونو کې او دوه یې په ځانګړو سیمو کې و. په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې یو په کونړ او بل په پکتیکا کې وه. اوس مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي لا هم پکې شته. د بشري حقونو یوې ډلې پرون وویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. د اندېښنه وروسته له هغه څرګندېږي چې په ایران کې اسلامي رژیم د پنجشنبه په ورځ د محسن شکاری په نوم یو تن د روانو اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو پر یو غړي د حملې په تور په دار وځړاوه او په نړیواله کچه پر دې اعدام انتقادونه وشول. د مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې پولیسو پیغله محسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په نوم توقیف کړه او هغې وروسته په توقیف کې سا ورکړه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران له یو میاشتنی غیر عادلانه محاکمې وروسته 22 کلن ماهان صدرات اعدام کړی دی. پر هغه تور دی چې د اعتراضونو پر مهال یې چاړه را ایستلې وه. هغه تور چې د محاکمې پر مهال په کلکه رد کړی و. او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن وویل د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې 8 کاله مخکې پیل شوې تر اوسه له 1000 ډیر ماشومان یا وژل شوي یا معلولان دي. یونیسف وایي اټکل دادی چې د دې جګړې د تلفاتو واقعي شمیر ښایي تر دې خورا زیات وي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یونیسف اجرایه مدیر کاترین رسل ویلي زرګونه ماشومان مړه دي او سلګونه زره نور د مخنیوي وړ ناروغیو یا لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2,200,000 ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته دي چې څلورمه برخه یې تر 50 کلونو کم عمرونه لري. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبروانی په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپریږي. په باور چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان له عمومي منشي سره په کتنه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د پیل لپاره هڅې روانې دي. په افغانستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان رول له یو شنونکي سره په مرکه کې څېړو.
کنفرانس کې شورا اسلامي وعده وکړه چې موږ په کابل کې دفتر پرانیزو، د افغانستان د خلکو سره کومک کوو، تفاهم کوو، ولې تر اوسه نتیجه یې صفر.
په نور موضوعاتو کې د هلمند یو اوسیدونکو د خپلې سیمې د ماشومانو لپاره په شخصي لګښت یو خوندای جوړ کړی.
دلته په کلی کې ماشومان ته د زده کړو زمینه نه برابر حال دا چې دلته په کلی کې ډېرې داسې ماشومانو چې هغه باید زده کړې وکړي او ښوونځي ووایي.
په کابل کې نن د 1200 لوبډلو ترمنځ د وزلوبې یا بزکشي لیګ پیلېږي.
کندهار ده، کندوز ده، تخار ده، بامیان ده، بغلان ده، بلخ ده، جوزجان ده، نورستان ده، سمنګان ده، پنجشیر ده، لوګر، فاریاب.
په نړیوالو مسایلو کې به واورو چې ایران د اعتراضونو په تړاو یو بل کس هم اعدام کړ او په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې 19 بحث لرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
دا خبری ټولګه ز احمد تکل وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د افغان جنو د زده کړو په برخه کې کار روان دی. بلاول بوټو زرداری دا خبره د شنبه پر ورځ نوښته په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د عمومي منشي سره یو ګډ خبری کانفرنس کې کړي، خو ښاغلی زرداری دا روښانه نه کړه چې د افغان جنو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې د پاکستان ونډه څه ده. اخوا د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طه د افغانانو پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې اړه نور جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
څلور سوه اته څلوېښت ورځې وشوي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو ښوونځي تړلي او لا یې د پرانیستو هیڅ هیله نشته. که څه هم طالبان د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هیڅ نه وایي، خو د افغانستان د دې لویې ستونزې په اړه اسلام آباد غږېدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي د افغان جنو د تعلیم په برخه کې کار روان دی. هغه دا څرګندونې د اسلامي همکاریو سازمان له عمومي منشي سره ګډ خبري کانفرنس کې کړي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو له ویاندویانو او د پوهنې وزارت له چارواکو مو وپوښتل چې بالاخره کله به د افغان جنو ښوونځي پرانیسي، خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې بیا لا بیلو چارواکو په دې اړه نظرونه ورکړي وو. وروستۍ څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد وي چې میاشت وړاندې په ترکیه کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته وکړې. هغه ژمنه کړې وه چې ژر به له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو ښوونځي پرانیستل شي، خو لا دا چې کومه نښه نه لیدل کېږي. د ویلو ده چې له دې مخکې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د 2022 کال د اګست په 25مه د جرمني له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ادا کړې وه چې پاکستان له زده کړو او تحصیل څخه د افغان جنو په محرومولو کې لاس لري او په خبرې طالبانو د نجونو ښوونځي د پاکستان په امر تړلي دي. د افغان جنو د ښوونځیو تر څنګ په افغانستان کې بشري وضعیت د بلاول بوټو او د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي د بحث بل ټکی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د کانفرنس ویلي افغانستان کې 90% وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
په کابل کې د اسلامي همکاریو سازمان دفتر پرانستل شوی. د دې دفتر لپاره منابع برابرې شوی او د اسلامي همکاری سازمان ځانګړی استازی د غړو هیوادونو لخوا مشخص شوی. زه هیله من یم چې د افغانستان د ملاتړ لپاره یو میکانیزم جوړ شي. د سعودي عربستان په ګډون ځینو هیوادونو په بشري برخه کې مرسته کړې. زه ټینګار کوم چې افغانان د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو ملاتړ ته اړتیا لري.
حخوا د اسلامي همکاریو سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طه هم د افغانانو په بشري وضعیت اندېښنه ښودلي. هغه زیاته کړي دا سازمان هڅه کوي چې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د خوالي په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 40 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او که څنګه سوړ ژمي کې لاسنیوی ونشي افغانستان کې به لوی بشري ناورین راشي. وقت طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان په اقتصادي، تعلیمي، سیاسي او ټولنیزه برخه کې له کړکېچن وضعیت سره مخ دی، خو طالبان وای هر څه د دوی تر کنټرول لاندې او سم دي.
و مور دل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د بیا پایل په برخه کې کار روان دی. هغه نه دی ویلي چې په دې برخه کې د پاکستان ونډه څه ده. د افغانستان پر مسله د اسلامي همکاریو د سازمان د مشرتابه او پاکستانی چارواکو د خبرو په اړه مرسلین ارسلا د چارو لشنون کې او په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات احمد سعیدی سره مرکه کړي. ښاغلی سعیدی د مرکې په پایل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د افغانستان په مسله کې د اسلامي همکاریو د سازمان رول څه دی.
کنفرانس کشور اسلامی او ایسی چې تقریبا سو لسیز اوم لري تر اوسه په ټول دنیا کې تر اوسه په دې موافق نه دي سوی چې یو مازله د جهان اسلام یو مازله منطقوي او فرا منطقوي حل. تاسو معلوم ده چې د افغانستان په باره کې دوه مرتبه یو کال مخکې اسلام آباد کې کنفرانس کشور اسلامی دایر سو کانفرنس کې شورا اسلامي والے وکړه چې موږ په کابل کې دفتر پرانیزو، د افغانستان د خلکو سره کومک کوو، تفاهم کوو، ولې تر اوسه نتیجه صفر. بل خبر هم دا ده چې دغه کانفرنس د کشورهای اسلامي صلاحیت اجرایی نه لري. دی ګروګان ده په سعودي باندې، په ایران او پاکستان باندې، خپله په کسر بودجه د چار نه چی سی نه لري. یوازې په دنیا نننۍ دنیا کې ناتو او ابر قدرتونه و بلاخره شورا امنیت کولی سي چې یو تصمیم ورسي.
تاسو اشاره وکړه د پاکستان ناستې ته، څو میاشتې مخکې هلته د اسلامي همکاري سازمان ناسته ترسره شوه. په دې کې سعیدي صاحب دا وپتیل شو چې دوی به له افغانستان سره مرستې کوي، یو مقدار مشخص شو چې په دا مقدار کې به دوی افغانستان ته مرستې راټولوي له اسلامي هیوادونو. تر اوسه پورې د دوی ونډه په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې څونه ده ستاسو په نظر؟
هغه پخانی فیصله چې په سلا په پاسپورانو په سلا کې یخ نوشتن به آفتاب ماندن، دو یک کال مخکې دا فیصله شوې، تر اوسه نتیجه چې ده صفر ده. دغه کانفرانس کشورهای اسلامي خپله ایران او پاکستان یو کال کېږي د بودجه نه ورکوي، اوس پیسې نه لري چې خپل پرسونل ته تنخواه ورکړي. دا څه کولی شي؟ فقط یوازې غواړي چې موږ یو کانفرانس کشورهای اسلامي د دا خلکو نه پوښتنه وکړي چې تاسو په شپېته کلن عمر چې لري کوم د اسلام جار مازله تاسو حل کړی، کوم یو حل کړی؟
چې دې ستونزه چې اوس په افغانستان کې ده، دا د نجونو د تعلیم مخنیوي او بل د ښځو د ازادي برخه ده. د اسلامي همکاریو سازمان ولې تر اوسه نه دی تمدلی سید صاحب چې دا ستونزه د اقل طالبان سره پر دې بحث وکړي د اسلامي پلوه د شرعي پلوه؟
دا مازله د حل لپاره تعداد یې کشورا اسلامي صادق نه دي. اسلامي مملکت یا OIC یا کانفرنس کشورا اسلامي کولای شي چې په دې باره کې شرعن یا فتوا صادر کړي، یعنی له قرآن لگانه، له حدیث لگانه، له اصول لگانه، یا فتوا صادر کی چی دغه چی جنگان په مکتب ته بریزی یا سوق نه پریوی، دا شرعی نه ده، دا اسلامی نه ده، دا قانونی نه ده، دا اصولی نه ده. تر اوسه دا خلق دا سه کار ندی کری، با وجودی کی چې عملا کول سی چی فتوا صادر کی چی دا ناروا ده، دا اسلامی نه ده دا کار. اما یوازې پلرانه نصیحتونه کوي چې موږ غواړو چې تاسو مکاتب خلاص کړئ، موږ غواړو چې جنکیان مکتب ته پرېږدي. ولې چې دا کانفرنس کشورهای اسلامي بل یو شرعي فتوا صادر نه کوي چې دا دغه کار چې طالبان کړی دا اسلامي ده که نه ده؟ دا خو کولی شي چې وکړي، ولې نه کوي؟
د چارو شنونکی په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي. یو شمیر افغان فرهنګیان وایي په دې وروستیو کې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي او د پخوا په څیر غونډې او نور فرهنګي فعالیتونه اوس نشته. د فرهنګیان د طالبانو محدودیتونه، له هېواده د ډیرو فرهنګیانو وتل او اقتصادي ستونزې د دې فعالیتونو د پیکه کېدو عوامل بولي. په دې اړه جزئیات د همایون هېواد په راپور کې.
په افغانستان کې کله یوې خوا په موسیقۍ بندیز لګېدلی، تر څنګ فرهنګیان د نورو فرهنګي فعالیتونو د پیکه کېدو خبره هم کوي. دوی وایي په کابل او ولایتونو کې چې مخکې ګڼې اونیزې غونډې کېدې، اوس یې شمېر بېخي راکم شوی. په کابل کې میشت شاعر او لیکوال ذبیح الله بیان وایي سره له دې چې فرهنګي ناستې کمې شوې، ورسره په ناستو کې ګډونوال هم کم شوي دي.
د دې څو وجې کېدای شي، یو دا دی چې قیدات دي د حاکمې ډلې لخوا، بل ډیر خلک چې په فرهنګي غونډو او ټولنو کې برخه اخیسته هغه له هېواده ووتل. ډیری چې له هېواده وتلي دي نو اوس دلته د دوی تشه راپیدا شوې ده او په همدې لحاظ ادبی فعالیتونه هم کمرنګ شوي دي، غونډو کې د ګډونوالو تعداد کم وي.
خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند د دې نیوکې په اړه چې د طالبانو محدودیتونو فرهنګي فعالیتونه کم کړي، د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر غړی ضیاءالدین همتمل وایي دوی اوس هم هره اونۍ غونډې کوي، خو زیاتوي چې د دې ولایت فرهنګي سابقې ته په کتو اوس په دې ولایت کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي. نوموړی بیا اقتصادي ستونزې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو لامل بولي.
موږ اوس هم هره جمعه هره اونۍ غونډې لرو دلته په ختیځ ادبي بهیر کې. په لرو پرتو ولسوالیو کې ځینو ځایونو کې کله کله غونډې کېږي، خو هغه پخوا په څیر سیمینارونه او لوی غونډې نه کېږي، ځکه اقتصادي وضعیت دې ته جوړ نه دی چې خلک دې هغسې غونډې وکړي.
ښاغلی همتمل وایي دا چې له سیاسي بدلون وروسته له هېواده ډېر فرهنګیان ووتل او یوه فرهنګي تشه رامنځته شوه. دوی اوس هڅې پیل کړې چې نوي ځوانان په فرهنګي فعالیتونو کې راګډ کړي چې له دې سره رامنځته شوې تشه ډکه شي. بلخوا په کندهار کې هم فرهنګي فعال کمال الدین سپان په دې ولایت کې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو خبره کوي. نوموړی وایي د ژوند اړتیاو فرهنګیان د فرهنګي فعالیتونو پر ځای په نورو لارو سر کړي.
د کتابونو چاپ نسته، د مشاعرو پروګرامونو لپاره هغه خوشي چې درلودلې هماغه نسته، نو یو ډول مایوسوونکي حالات په دې برخه کې ګونګ حالات دي. خلک په د ژوند په نورو چارو باندې مصروف شوي دي، لیکوالي ترې پاتې شوې ده، شاعري ترې پاتې شوې ده.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته کله یوې خوا ډېر فرهنګیان له افغانستان څخه ووتل. د فرهنګیانو په وینا اقتصادي ستونزو او د طالبانو محدودیتونو هم د خپلواکو فرهنګي فعالیتونو په کمیدو کې رول درلود. د شته فرهنګي ټولنو غړي وایي که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي فرهنګي فعالیتونه به نور هم کم شي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په کابل کې نن د وزلوبې یا بزکشۍ د لیګ د سیالیو څلورم پړاو پیلېږي. په دې لیګ کې دولس لوبډلې ګډون کوي.
په افغانستان کې د وزلوبې یا بزکشۍ لیګ څلورم پړاو سیالیو پرانستن کې مراسم ترسره شول. دغه سیالۍ چې د کابل په حضوري چمن کې ترسره کیږي نن یې د رسمي لوبو لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د دې سیالیو د خطر سراوي په پار بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او ټولې لوبې به په ژوندۍ بڼه هم وښودل شي. د بدني روزنې ریاست د نشراتو رئیس الله محمد بشواړی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې ټولې دولس لوبډلې گڈون لری
دولس لوبډالی پکی دی. کندهار د کندوز د تخار د بامیان د بغلان د برخ د جوزجان د نورستان د سمنګان د پنشیر د لوګر فاریاب.
نن به دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې د نورستان او کندهار ترمنځ پیل شي او په دویمه لوبه کې به د ماسپښین 2 بجې سمنګان او بلخ مقابله وکړي. وزلوبه د افغانستان د لرغونو لوبو له ډلې یوه ده. شاوخوا 4 کاله وړاندې وزلوبه په افغانستان کې په رسمي توګه د دغه هیواد د المپیک د ملي کمیټې لخوا د یوې ملي لوبې په توګه ثبت او د وزلوبې فدراسیون رامنځته شو. د یادونې ده چې دغه سیالۍ به 10 ورځې دوام ولري او د تیر کال اتلولي کندهار ګټلې وه.
په کابل کې د وزلوبې یا بزکشۍ د لیګ د څلورم پړاو د پیل په اړه راپور د بختیار ساحل نه مو اورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې پر کورنیو موضوعاتو نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ایران د اعتراضونو په تړاو یو بل کس هم اعدام کړی. دوهم اعدام شوی کس مجید رضا رهنور نومیږي چې په عام محضر کې په دار ځړول شوی دی. رهنور دیوازې 23 ورځې مخکې نیول شوی و. د بشري حقونو فعالان وایي چې رهنور ته د مدافع وکیل د لرلو وخت نه و ورکړل شوی، نو دا اعدام نه بلکې حکومتي قتل دی. د موضوع جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
د ایران په قضا پورې اړوند خبري آژانس میزان نن دوشنبه سهار د مجید رضا رهنورد د اعدام خبر ورکړ. ویل چې نوموړی په مشهد کې د دوو رضاکارو ځواکونو یا بسیجیانو په وژلو تورن و. دغه خبري آژانس پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې مجید رضا رهنورد په مشهد کې په عام محضر کې په دار راځړول شوی دی. د ایران د قضایه قوې خبری آژانس د مجید رهنورد تور د اعتراضونو په لړ کې د مشهد په هر عاملی واټ کې په چاره د دوو بسیجیانو چې حسین زینال زاده او دانیال رضا زاده نومیږي وژل یاد کړی دی. نوموړی 23 ورځې مخکې نیول شوی و او له نیولو 15 ورځې وروسته د مشهد څارنوالۍ رسمن تورن او دوسیه ورته جوړه کړه. د ده دوسیه سمدستی د مشهد انقلابی محکمه ته واستول شوه او 15 ورځې وروسته د مشهد انقلابی محکمه بیله دی چې د ته د مدافع وکیل فرصت ورکړي په اعدام محکوم کړ. د رضوی خراسان ولایت چې مشهد مرکز دی د عدلی عمومي رئیس غلام علی صادقی د اعدام د حکم له تطبیق وروسته وویل رهنورد د نظم او امنیت د ټینګښت او د قانون ماتونکو او بلواګرو د ځپلو په خاطر اعدام شو. خود بشری حقونو فعالانو د محاکمه پروسه ناعادلانه بللی او ویلی چې تورن ته حتی د مدافع وکیل د غوره کولو وخت نه دی ورکړی شوی. د بشری حقونو وکیل سعید دهقان د مجید رضا رهنورد اعدام حکومتي اعدام وباله. د پر خپل ټویټر پاڼه کښلی دا اعدام نه بلکې حکومتي قتل دی، ځکه چې هم شکایت کوونکی حکومت و هم قاضی او هم وکیل. دا د ایران د روانو اعتراضونو په لړ کې دوهم اعدام دی. تر دې وړاندې محسن شکاری د یوه سړک د بندولو او د یوه بسیجي د ټپي کولو په تور اعدام شو. د شکاری پر اعدام هم په ایران او نړۍ کې ډېر اعتراضونه وشول. د ایران د حکومت له لوري د اعتراض کوونکو له اعدامونو او نیونو سره سره د اعتراضونو لړۍ دوام لري. تیره شپه هم د تهران په ستارخان سیمه کې د محسن شکاری د اعدام په اعتراض کې مظاهره وشوې. ستارخان هغه سیمه ده چې شکاری پکې نیول شوی و.
له خبرونو ور آخوا
قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اورېدو ترابولم چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
د استرالیا ای بی سی خپرونې افغانستان ته د نغدو پیسو د انتقال په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي پر ټولنیزو رسنیو خپاره سوي عکسونه ښکاروي چې میلیونونو ډالره نغدې پیسې د کابل هوایي ډګر په ترمینل کې په شنو کڅوړو کې تیریږي. په مقاله کې لولو چې یو عکس د $100 نوټونو دی چې په پلاستیکي کڅوړو کې تړل سوي او په وروستیو اونیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک پر ټویټر پاڼه خپور کړی دی. د افغانستان بانک په دې ټویټ کې ویلي چې د نومبر په 9 د ډسمبر په 15 او د ډسمبر په 16 نیټه یې د بشري مرستو لپاره د 40 میلیونو امریکایي ډالرو درې د نغدو پیسو جلا بستې ترلاسه کړي او ټولې یو سوداګریز بانک ته انتقال سوي دي. په مقاله کې راغلی چې دغه بانک نه دروښانه کړی چې دا نغدي پیسې له کوم ځای څخه راځي یا بشري مرستې څه معنا لري، او دا د مقالې د لیکوال په وینا په افغانستان کې د مالي روڼتیا یا شفافیت په برخه کې اندېښنې راپورته کوي. سایکلینګ نیوز خپرونې د یوې افغان بایسکل چلوونکي په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی چې رخصار حبیبزی د چیتا بایسکل ځغلولو کلب بنسټ ایښودونکی او د خپل هیواد د ښځو لپاره د بایسکل ځغلولو لومړی ټیم مشره ده. وروسته لولو چې د ښځینه بایسکل ځغلونکو دا ټیم د جنسیتي ممنوعیت په مخنیوي کې د زړورتیا لپاره په 2018 کال کې د نوبل د سولې جایزې ته نوماند شوی و. په مقاله کې راغلی چې حبیبزی په غزنی ولایت کې زیږیدلی او په کابل کې له یو خصوصي طبي پوهنتونه د غاښونو د درملنې له پوهنځي فارغه شوې ده. وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، حبیبزی لکه ګڼ شمېر نور افغانان هیواد پرېښودو ته اړ سوه. دا اوس د امریکا په ورجینیا ایالت کې ژوند کوي. په مقاله کې د حبیبزی له قوله راغلی چې په افغانستان کې ښځو ته د نارینه او د رضایت او هوساینې لپاره د یو شي په سترګه کتل کېږي. او وروسته د حبیبزی له قوله راغلي چې ښځې د کوچنیانو پاللو، پخلی کولو او پاکاري لپاره ګڼل کېږي، او په نړۍ کې چې څه ناسم کارونه کېږي ډېری وختونه یې ملامتي پر ښځو اچول کېږي او افغان ټولنه له ښځو د چوپتیا تمه لري. وروسته لولو چې رخصار حبیبزی خپرونې ته ویلي کلونه افغان ښځو د خپلو اساسي حقونو ترلاسه کولو لپاره د تعصب، ترهګرۍ او د فزیکي او روحي شکنجې پر وړاندې مبارزه وکړه. دا د ښځو د حقونو ترلاسه کولو لپاره یوه سخته مبارزه وه چې د زده کړې، مسلک، واده او حجاب په اړه خپلې شخصي پرېکړې وکړي، خپل انتخاب وکړي. خو د دې په وینا اوس مهال دا ټوله له منځه وړل سوي دي.
قدر من اوریدونکو د نن غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په هلمند کې لکونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي، خو په دې ولایت کې له زده کړو بې برخې ډیری ماشومان چې د ولسوالیو دي اوس مهال په هغو ښوونځیو کې درس وایي چې ځایي اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت ورته خلاص کړی دی. عبدالقادر پاتسین عبدالقادر پاتسون او بخی عبدالقادر پاتسون یو له هغو ځوانانو دی چې په خپله سیمه کې ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی او هر ورځ سلګونه ماشومانو ته په وړیا توګه زده کړې ورکوي.
دا د هلمند په لهري سراج ولسوالۍ کې هغه ماشومان دي چې له هر ډول زده کړو بې برخې وه، خو اوس تازه دغلته یو ځوان په خپل شخصي لګښت ورته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. عبدالقدیر پاتون چې د هلمند د نهري سراج ولسوالۍ اوسېدونکي دي، په خپل شخصي لګښت یې د ښوونځي جوړه کړې او په ورځني ډول تر 200 پورې نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکوي. نوموړي وایي دا کار یې ځکه کړی دی چې د سیمې ماشومانو ته یې د زده کړو زمینه هیڅ نه وه برابره او هغوی د تیارې پر لوري روان وه.
دلته په کلي کې ماشومانو ته د زده کړو زمینه نه وه برابر، حال دا چې دلته په کلي کې ډېری داسې ماشومانو چې هغه باید زده کړې وکړي او ښوونځي ووایي. نو دلته مې په خپل شخصي لګښت د خپل کلي د امام په همکارۍ باندې د عصري او دیني زده کړو زمینه برابره کړې ده.
د سیمې ځایي اوسېدونکي د عبدالقدیر پاتون دا هڅې ستایي او وایي چې تر دې دمه ورته په سیمه کې هېڅ ښوونځي نه دی جوړ سوی او ماشومان یې له زده کړو بې برخې وه. ملا محمد چې د نهري سراج ولسوالۍ اوسېدونکي دي، وایي که دولت ورته ښوونځي جوړې کړي، دوی چمتو دي چې خپلې لوڼې او هلکان په کښې کې شامل کړي.
موږ دلته زده کوونکي نجونې هم لرو او هلکان هم لرو. موږ په دې باندې خوشحاله یو چې موږ نجونې ورواستو، ما هلکان و دې زده کړې ته ورواستو.
عبدالقدیر او نورعلي د یادې ولسوالۍ دوه نور اوسېدونکي دي. دوی وایي دغه سیمې ته د دولت د نه پاملرنې له امله ماشومان آن ښوونځي پېژني هم نه. دوی وایي زده کړې ټولنه مثبت لوري ته بیایي او غوښتنه کوي چې ښوونځي دې ورته جوړه سي.
په دې ډېر خوشحاله یم چې دلته قوام د پیړیو پیړیو راهیسې دلته مکتب د جنګو د ډېرو شیانو په خاطر دلته مکتب تر اوسه بیخي خلک یې پېژني نه، د دې شیانو سره ډېر لرې پاتې دي. زده کړه د ژوند د لومړنیو اړتیاوو څخه ده، نو چې د لومړنیو اړتیاوو د لړۍ څخه یوه پوره کېږي، موږ کلیوال ډېر خوشحاله کېږو. هیله مو ده چې په راتلونکي کې د نجونو او هلکانو لپاره دلته یو ښوونځی جوړ سي.
پر هلمند ولایت واکمن طالبان هم مني چې په دغه ولایت کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي محمد یواز انصاري وایي دوی هڅه کوي چې یادو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي.
هلمند کې چې د ډېرې ساحې د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي، هڅه کوو چې هلته هغو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړو.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبان واکمن سوي، په جنوبي ولایتونو کې نه یوازې دا چې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي، بلکې دغلته زیات ښوونځي اوس هم د طالبانو لخوا په مدرسو بدلې سوي دي او یوازې د ښوونځي نوم پرې یادېږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، پښتول شایم د خوست نه. ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته مینه او سلامونه. او د کمر ګل د مرګ نه خبر شو، یقینا چې ډېر په خپه شولو. او د دې کورنۍ سره، د دې بچیانو سره، د دې لورګانو سره مونږ په دې غم کې شریک ولا د جنت پردوس نصیب کړي. یقینا چې دا یو طلایي غږ و، طلایي ستوره و، او الله دې جنت پردوس نصیب کړي. او د ازادۍ رادیو نه مې دا غوښتنه ده چې د کاناډا حکومت ته د مو پیغام ورسوي چې دا طلایي ستوره باید خپل افغانستان ته، خپلې خاورې ته راوړل شي او دلته دفن شي. او تاسو نه ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چې روغ او جوړ به. زه نصیب الله د هلمند څخه پیغام پرېږدم. دغه د هلمند د مفاکله د درشه پورې دا ساحه چې ده خامه ده. ما د حکومت څخه دا هیله ده او دا ارزو ده چې د په اړه باندې یو څه نظر واچي. ډېره خامه ده، لارې بېخي سره خرابې دي. اوس خو به حکومت هم پرې ولاسته وي، د دغه غم ولې نه خوړه کېږي؟ لارې خرابې دي، مریض موټر ته واچي، تر ولایت پورې چې رسوي هغه په موټر کې سوار کړي. نو زما د عمارت څخه دا غوښتنه ده چې د دغه لارې غم وخوري. وسلام د اخترم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ورور کې موږ په تاغه منطقې غزنی ولایت اندرو د سوالي کې په نور ولسوالي کې ازادي د مشرات سوي حکومت له خوا ده بند سوي ده. او د موږ له خوا کوم رسیدګي څه کوو امکان لري چې موږ ورته وکړو؟ په یوه ده سر خدمت کې ولاړ یو. او کنه نو ولې دې کار نه کوي باید کار وکړه او خامخا باید کار وکړي چې دموږ ټی ولسی ده دې رادیو سره مینه ولا
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي رادیو اوري چې په لاندو څپو په 19, 22, 24, 25 مترو خبريږي قدر من اوریدونکو دا وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دي د خبرونې په دوام کې 25 دقیقې